Done.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د افغانستان د نجونو او ښځو ژوند د نه زغملو وړ حالت ته بدل کړی دی. دغه بنسټ د چهارشنبې په ورځ د لړم 28مه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، ښځې او نجونې تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښې ته شوي او په سیستماتیک ډول یې حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. وړاندې راغلی چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه پارولي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ کړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمېر نور هیوادونه او نړیوال د طالبانو له دغه ادعا سره موافق نه دي او وایي چې د طالبانو تګلارې سختې دي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګان له زلزله ځپلو سره د $100,000 مرسته اعلان کړې ده. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرسته یې کابل کې د چین سفارت له مرستیال باوجو هوی څخه ترلاسه کړې ده. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې تیره اونۍ د افغانستان شمالي ولایتونه ولړزول. زلزلې ډیر زیان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې واړوه. د راپورونو له مخې زلزله کې 20 تنه مړه شول، سلګونه نور ټپیان او څه باندې 1500 کورونه ویجاړ شول. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر څو شیبو پورې د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټ ډاون د پای ته رسېدو لایحه لاسلیک کړي. روټرز د سپینې ماڼۍ په حواله ویلي چې لایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د امریکا په وخت د چهارشنبې ماخوستن مهال د ټرمپ لاسلیک ته وړاندې شي. دا لایحه همدا شیبه چې د افغانستان په وخت سهار 9 بجې شاوخوا دي په استازو جرګه کې رای اچونې ته له وړاندې کولو وروسته تصویب شوه او ولسمشر ټرمپ ته د تصویب لپاره یا هم د توشیح لپاره واستول شوه. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 1.3 تمدید شوه چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. سګنای شټ ډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله و چې نن یې 23مه ورځ ده. له دې کبله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کېږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوي او له بېوزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوي دي. او روسای خبر هم دا چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2.5 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر تر بندیزونو لاندې راغله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د چارو کتونکي وایي پاکستان سره د سوداګرۍ یو مخ بندول د ولس په ګټه کار نه دی.
د سوداګرۍ په اړه یو اعلان دا یې طریقه نه ده. سوداګرۍ د هیوادونو ترمنځ د هوکړو او اوږدو ناستو له لارې کیږي.
سوداګر بیا وایي خصوصي سکتور ته ګټه دا ده چې له ګاونډیو سره یې اړیکې مثبتې وي.
صادرات د فارغ هم زموږ د چابهار لار زموږ پر مخ باندې اوس خلاص ده. د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده. افغانستان خصوصي پور د افغانستان خلک نه غواړي په دنیا کې، خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
د اقتصادي چارو پوهان بیا ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان د جغرافیوي موقعیت پر اساس د سوداګرۍ لپاره یو د بل بدیل نشي موندلی.
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زمون ګاونډیان د منځنۍ شاهي هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري.
او متحده ایالاتونو په 2.5 هغو اشخاصو او کمپنیو بندیزونه ولګول چې د ایران د وسلو د تولید ملاتړ کوي.
ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپور ته یو شمیر افغانان په دې باور دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ د بندیدو په اړه د طالبانو حکومت پریکړه به د خلکو ورځنۍ ستونزې زیاتې کړي دوی وایي د وارداتو لپاره د بدیلو لارو شتون که څه هم محسوس دی خو په خبره یې هغه لارې اوږدې او د افغانستان د توکو د صادرولو لپاره ګران بیه تمامیږي د طالبانو حکومت دا خبرداری چې اسلام آباد سره به تر هغو سوداګریز راکړه ورکړه بنده وي چې د تل لپاره د لارو د پرانیستلو تضمین ونه کړي داسې مهال له غبرګون سره مخامخ شوی چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې له دغه هیواد سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړلې دي دا چې عام خلک او د چارو کتونکي په دې اړه څه نظر لري تفصیل به نس له سنا کاکړه وو
یو شمیر افغانان وایي داسې مهال چې پاکستان سره لارې له یوې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې تړلې دي هغه هیواد سره د سوداګرۍ د بندېدو په اړه د طالبان حکومت اعلان د سوداګرۍ بیا پیل ته دوی نهیلي کړي او اندېښمن دي چې د اړینو توکو له کمښت سره به مخ شي دوی وایي که د طالبانو حکومت د وارداتو لپاره بدیلې لارې ونه لري نو پاکستان سره د سوداګرۍ په بندېدو سره به د توکو بیې لوړې او بېکاري هم پراخه شي د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي قاري اسدالله هاشمي د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل
کلاره بنده وي نو بیې لوړېږي د خلکو اندېښنې زیاتېږي او زیانونه رامنځته کوي چې څومره سوداګریزې لارې خلاصې وي د هغه هیواد خلکو ته ګټه رسېږي هر څه ارزانه کېږي او له هر ځایه راځي کلاره بنده وي څرګنده ده چې بیې لوړېږي
د بغلان ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن من جاهد هم مې
مخصوصاً
د سره به بېوزلې خلک نور هم بېوزله شي خوراکي توکو ته لاسرسی ګرانېږي د لارو دوامداره بندېدل زموږ د خلکو په خیر نه دي بلکې زموږ په زیان تمامېږي
د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته ویلي چې له پاکستان سره هر ډول سوداګري په ځانګړي ډول د درملو واردات ودروي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه ناسته کې دوی ته درې میاشتې وخت ورکړ چې پاکستاني اړخ سره خپل ټول سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي هغه خبرداری ورکړ چې کله دې مودې وروسته سوداګر بیا هم د پاکستان له لارې توکي وارد یا صادر کړي او ستونزې رامنځته شي حکومت به مسؤول نه وي ملا برادر وویل چې افغان سوداګر باید د پاکستان پر ځای بدیلو لارو چارو باندې فکر وکړي او ګواښ یې وکړ چې پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به تر هغه ځنډول شوي وي تر څو چې اسلام آباد تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به په هر ډول شرایطو کې پرانیستې وي یو شمیر افغان اقتصادي پوهان دا موضوع پیچلی بولي او پاکستان سره د طالبانو حکومت د بشپړې سوداګرۍ د درولو اعلان احساساتي ګڼي دوی وایي اړیکې پرې کول ستونزمنې او غیر ضروري دي او ټینګار کوي چې سیاسي اختلافات باید د خبرو او مذاکراتو له لارې حل شي له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له نورو بندرونو لکه واګا له هندوستان او له نورو بندرونو له ایران او تاجکستان سره اوږدمهاله سوداګري لري خو په خبره د هر هیواد او بندر صادراتي او وارداتي توکي مشخص دي
در مورد تجارت یک اعلان
د سوداګرۍ په اړه یو اعلان د طریقه نه ده سوداګرۍ د هیوادونو ترمنځ د تړونونو سوداګریزو اړیکو د هوکړو او اوږدو ناستو له لارې کیږي نه دا چې یوه دوه اونۍ جګړه وشوه موږ اعلان وکړو چې د هیواد سره سوداګري بنده شوه دا امکان نه لري
نوموړی ټینګار کوي که ممکنه وي د طالبانو حکومت باید د ځینو توکو په ځانګړي ډول خوراکي موادو او د لوړ کیفیت درملو واردات له نورو هیوادونو ترسره کړي تر څو پاکستان پورې تړاو کم شي پاکستان له یوې میاشت څخه د زیاتې مودې راهیسې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون خپلې ټولې لارې افغانستان سره تړلې دي دا لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې چې تر اوسه نه دي پرانیستل شوې پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د وارداتو او صادراتو یوه لویه برخه د دې هیواد له لارو ترسره کیږي اساسي توکي لکه اوړه وریجې تیل صنعتي خام توکي او درمل په عمده ډول له پاکستانه واردېږي او په مقابل کې افغانستان ځینې کرنیز او کاني محصولات دې هیواد ته صادروي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړې هم زیاتې شوې او په دوحه او استانبول کې د طالبانو او پاکستان حکومتونو د استازو ترمنځ درې پړاو لیدونو او خبرو د اوربند له تمدید پرته بله نتیجه نه درلوده.
و موردل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغو خبرو غبرګونونه پارولي چې ویلي دي له پاکستان سره ممکن سوداګري یو مخ بند کړي، هغه هم په صورت کې چې که پاکستان د دائم لپاره د لارو د خلاصون ژمنه ورنکړي. دا چې دغه چاره یا په مجموع کې د لارو احتمالي بندیدل د افغانستان د سوداګرۍ لپاره څه ډول تمامیږي، پر بازار به څه اغیز ولري، او اوسنۍ بدیلې لارې څومره مؤثرې دي، همدا او نورې مسلې زما همکار نوریاس نوري د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې له سرپرست او مرستیال محمد یونس مومن څخه د مرکې په ترڅ کې پوښتلې دي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د دې پرېکړې خصوصا سکتور د دې پرېکړې پر ملاتړ او حامیدي، او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تېرو څو کالو کې تقریبا په شل کړې یو خواته د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالره تاوان شلې دي، او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت چې دی ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دې خوا د هندوستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده، لهذا لازمه دا و چې دا د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلی دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولې زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت جوړ کړو. اوس تاسو ګورئ څو کاله د مخه چې بنجشونه و موږ وکولای شوای چې د وړو یا د غړو لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو، موږ خوراکي توکي ټول د نور په نادرو څخه افغانستان ته داخليږي، او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات ورو ده او موږ مشکلات د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاصه ده، د روسیې لار خلاصه ده، د چین لار خلاصه ده، ټولې لارې هغه ممکنه لارې چې خلاصه ده. ولی بیا هم زما ارزو دغه ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه غواړي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل ولري.
دا چې دی وايي تجربه کودل د تیر کال وايي چې کله د پاکستان د میوو د تازه میوو وخت را ورسید لاره خلاصه و، کله چې زموږ د میوو وخت را ورسید لاره بنده شو، او دا په کراتو د ویل چې تکرار شوی، او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه د فشار د سیاسي وسیلې او اقتصادي وسیلې په توګه کار اخیستی. دغه چې اوس دی وای چې ټول سوداګرو او صنعتکارانو ته سپارښتنه کوي، هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي، دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سړی چې په دې وپوهېږي چې نوره موږ نشو کولای چې زموږ خلک تاوان نسي او زموږ عام ولس ته مشکلات پیش نسي او زموږ ولس ته مشکلات سره مخابره نسي، نو دا پریکړه کې دا واقعته خو دې کبیا څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت راوړي او ترانزیت په میاشت په کلو پر کراچي په بندر کې ولاړ وي، نو د دې هم خلک ورغلي او خلک دي او حکومت ته مراجعه کوي، نو د هغه مراجعه لپاره دا شه دي چې پیش تر پیش خلک آگاهي ورکول شي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان ته په خاورې کې موږ بنادر دي، موږ دغه بنادر نور نه استعمالو، او تاسو په دې کار پوه شئ چې یعنی موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسیږي، دا خو د افغانستان د خلکو د سهولت او د هغه تکلیفونو چې دوی ته در رامنځته کېږي په دې باره کې.
بله، یعنی دا چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې ده چې تر هغو به دغه لارې نه خلاصېږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي، په هر ډول چې په هر ډول حالاتو او شرایطو کې به دغه لاره بیا نه بندوي، تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوئ؟ ایا دا د سوداګرو او پټولو کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده؟
زه فکر کوم په کراتو مراتو باندې د افغانستان سوداګرو دا پیشنهادونه کړي وو، تقریبا کال یا اوس کال دا پیشنهادونه وو، خو نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سکتور په هغه خواسته او ته یو لبیک وایي، نغه په دې خاطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت هم په مشکل کې او خصوصي سکتور هم په مشکل کې، نو در دې دا شته چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت چارت کې یو کوي چې زموږ یو معتبر تضمینونه په وجود لري. د معتبر تضمینو په موجودیت کې موږ کولای شو چې بیا لار خلاص شي او موږ پر دې لار باندې شان لرو. تاسو وګورئ دا اوس موږ تقریبا پر دې لار څنګه خلکو چې جنسونه د دې لار څخه راوړل د دوی بشانې په ژیم سره چې د ژیم تقریبا دوه کاله یا درې کاله د مخه چې یو پریکړه وسوله، یعنی هغه وخت چې مشکلات موږ یو پریکړه وسو 3400 کنټینر او 3000 کنټینر باندې میلیاردو افغانۍ او په میلیاردو کلداري هلته موږ د مرچ ورکوي او د افغانستان تجاران یې هغه د ضرر سره مخامخ کړنو. لهذا د دغسې عواقبو د رامنځته کېدو په خاطر زه فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول ده. د افغانستان په سکتور ته هغه په دې خاطر چې معتبره تضمین په حقیقت کې کسلار ایلاسي دا د افغانستان د سکتور لپاره د پاکستان سکتور لپاره مکافي.
پاکستان له دغې پریکړې څومره زیانمن کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټول افتاری او هغه په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده. د لارې د پنجشنبې په تاسو افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستري یا فابریکې چې دي هغه د بازو څخه خام مواد یعنی مخام مواد یا زموږ مواد هلته ورتلل، مثلا زغال هلته ورتلي نور شان چې د افغانستان په کار کې وي، د دې ترانسپورت په کار کې نو هلته هم مشکلات ډېر رامنځته شي، یعنی د افغانستان به هم مشکلات هلته رامنځته شي. افغانستان د دې لپاره د جنوبي د مرکزي اسیا سره نښلېدلو یو ډېر مهمه او هم لار و چې دې ته به ډېر ځانونه ورسیږي او دوی به ونه کولی شي د مرکزي اسیا په تجارت تقریبا په څلور میاشتې یا په پنځو میاشتو کې به یو موټر رسیږي. د دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کړی وي تقریبا 4 ساعته بعد موټر مرکزي اسیا کې په داخل شوی او ډېره لنډه امن لار و افغانستان لاندې تر امن او ارزانه لار.
یعنی فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنۍ درې څخه به پشا شي؟ له تقریبا یو میاشت کېږي چې دغه ټول لارې تړلې دي.
تاسو ګورئ کچېرې زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخل دي باید دغه واردوي چې افغانستان لکه تیر کلونو چې ورته ویل سي دا سیاست لري او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اهدل ده د منطقي او منطقي مشکلات رامنځته کوي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مرستيال محمد یونس مومند چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ، United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نکړي، د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلومې نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکي لګښت پرې راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او ترون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورټ او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خصاص او یادا چې که مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څخه د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. لهغه برید یو ورځ ورسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخې ته نږدې پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري خبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو زموږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالوو او هندستان ته شغه وشي ولنده میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سږ کال په وخت کې د کال لپاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې د خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغه زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم دي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، موږ هغو ته صادرات کوو. دغه ځای بیا زموږ صادرات دغه د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایي دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایي دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کېږي، د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي، د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1200 کیلومتره وروسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمت تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارد ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارد ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګري او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ورزو یوې سیمه ییزې موضوع ته. متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه پر څو هیوادونو په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. بندیزونه ځکه ولګول شول چې دا اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي. له دې سره په ایران، متحده عربي اماراتو، ترکیه، چین، هانګ کانګ، هند، جرمني او اوکراین کې میشت 2 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ په خاطر بندیزونه لاندې راغلل. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل چې دا شبکې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سره سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پیښوي. د ترهګرۍ او مالی اطلاعاتو لپاره د وزارت مرستیال جان کې هرلی ویل ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو منځلو، د خپلو اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپلو ترهګرو ملاتړو لپاره مالی سیستمونه کاروي. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لارښوونه دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښ د پای ته رسولو لپاره اعظمي فشار راوړي. د دغه چارواکي په وینا متحده ایالات تمه لري چې نړیواله ټولنه به د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه په بشپړ ډول پلي کړي تر څو نړیوال مالی سیستم ته د هغوی لاسرسی بند کړي. ایران په تیرو وختونو کې ویلي و چې د دوی اټومي پروګرام د سوله ییزو موخو لپاره دی. بلورته ملګرو ملتونو د سپتمبر په 8مه د دریو اروپایي هیوادونو، فرانسې، بریتانیا او جرمني، په غوښتنه په ایران باندې بندیزونه بیا ولګول. دغه هیوادونو ایران تورن کړی چې د نړۍ له قدرتونو سره تړون کې ژمنې ماتې کړي او د یورانیمو په خولو ته یې مخه کړې ده. ایران، روسیې او چین د ملګرو ملتونو د بندیزونو مخالفت کړی او دا بندیزونه رد کړي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو په اړه ویلي چې دا نوی اقدام د ملګرو ملتونو د بندیزونو او محدودیتونو د بیا لګولو ملاتړ کوي او د دې لپاره دی چې ایران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د محل څلروي ساعت خبرونه لري چې تاسو کولی شئ زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم واوري. ادرس دی azadiradio.com. ورو ورو رسیږو د سهارنی خبری مجلې د پای شیبو ته. روسای راپور راخلو هغه دا چې د ملګرو ملتونو دوه مهمو موسسو د نړۍ په یو شمیر سیمو کې د لوړې کچې لوګې خبرداري ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې په ګډ راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. تفصیل په دې راپور کې له احمد شیبر نور.
د ملګرو ملتونو دوه مؤسسو خبرداري ورکړ چې د غزې او سودان په ګډون د نړۍ په لسکونو ځایونو کې خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي. دغو ادارو نن له نړیوالو څخه د بېوسلو د لاسنیوي غوښتنه وکړه. دا هیله په داسې حال کې شوې چې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې FAO په ګډ راپور کې هایتی، مالی، جنوبي سودان او یمن د سخت لوږې له جدي خطر سره د مخامخې وادونو په ډله کې راوستي دي. په دې راپور کې همدارس راغلي دي چې افغانستان، کانګو، میانمار، نایجیریا، سومالیا او سوریه د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې هغوی ته اندېښنې زیاتې دي. WFP او FAO په خپل راپور کې زیاتوي چې د بشري مرستو کمیدل د دې سبب کیږي چې له کډوالو سره د مرستې بهیر زیانمن کړي او خورا زیانګالو ته مرستې ونه رسي شي. د ملګرو ملتو د دوغ مؤسسو په ګډ راپور کې دا یادونه هم شوې ده چې د اکتوبر تر اخیره 10.5 میلیارد ډالر مرستې ترلاسه کړې دي او دوی له اټکل سره سم 9 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د FAO عمومي رئیس کیو یو دونګو وای د قحطۍ مخنیوی یوازې اخلاقي دنده نه ده، دا د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره عاقلانه پانګونه ده. شاغلی دونکو زیاته کړه چې سوله د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره یو شرط دی او د خوړو حق یو اساسي بشري حق دی. د امریکا متحده ایالاتونه پروسه شکل د ملګرو ملتونو د دوه مؤسسو اصلي تمویلونکي وو. خو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په مشرۍ حکومت د امریکا بهرنۍ مرستې کمې کړې دي او د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په خپلو پراختیایي او بشري مرستو کې کمښت راوستی دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمن لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. لمک سره میلما دی ډاکټر حیات الله اتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي.
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر ده نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیڅ کړی حق ورته ورکړي او ورته ورته کړی نه دا به یو نوښتل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وري ته چې هغه ورنواخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړی را ګټي به کشران یې خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعريفهم باسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د سوی قسم احسان ور باندې کوي. د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله هغه دینار د وسپنه کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. د صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی که چیرته بڑا انسان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي. زه خپل د یو انساني ټولنې مشري کوم. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې وم په هیواد کې نو برخی مونږه کی خوده د خپل ملګرو ته ما ورته ما شه دا برخو عکسونه واخلې هم د غذایی مواد او غوړ ورجه د نور مسائل او د فقیرانو عکسونه ما اخلې او هغه کوم ډونر چې و ډونر ما پیژندل تقریبا خلاص یو مسلمان شخصیت دی نور ته ما زور تقینات ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک چې ملګری دغه وي شه توثیقینو کو چې مخکې مونږه تجربه کړی وو او د موافقه نه کوي هم د یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس اخیستل کی چې تر دلوي شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونډه شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستې دغه عکسونه ماته راولېګا هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځنه انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول صلی الله علیه و حدیث ته وایي د یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلې خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ لمن ځای وسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې د مرسته اړتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمراسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته ای هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اے انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اے خدایا هغه انسان چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اے پروردګارا هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټول کړي او دای راټین کړي نو هغه مال تور ته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راټین کړي اے پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو لکه پرشتي یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله د دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په داس خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړي چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشتي دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتا ست دعا کوم نو پرشتہ ما ته وی امین و الک مثل ذلک ستا دغه دعا د پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دمر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو یره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چې دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس وخلم نو ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان یو خته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر فواز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسو پوی چې هغه کړني او انسانان دې پرې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل چې ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم پور کې روشه ولشي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې د زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې فقیر دی کونډه ده او بیوزل انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم پاغه باندې رحم نه کوي. دا بڑا انسان هم باید دا خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړې امانته در نه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګانو او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته. خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پستله باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه وانه شي فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا د داسې بعضې مرستې حکومتونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جلاله تخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کېږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي ده هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی. امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي او هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصاتو کې کار وکوي. کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په باندې ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښیي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري و کورنۍ دغه مبلغ ولېږي، یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د پاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستي، استاد څه نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ساس بوټان نه ویدي زرانه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصه د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر، په خیرې دا وضعیت همدې چې پاتې شي په هیواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره قم کېدلی
شي. عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډېر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګرد انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بڑای ما چول چې آیا دا غنی بڑا دي ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته، او ها کونډه او یتیمان او ها کوم بیوزه انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کوم روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه، دغه باید ګاونډي ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړه او وخت له ګلی وسره پاتشو وسره به کوم گاونډیان ته لګل او وی بل ته لګل او چې موږ وخت شته او کورونه باندې سر دې پسته تاو شو برته به خپل کور ترول او به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزیشته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانانو حقوق باید په هلند نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کده چې په موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخکې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویر نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ اوس سره کوله کومه چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شامنا برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کده موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منه کړی او کله ورته ورکړي دي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یعنې قلبن ورسره ودرېږو
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي لمو سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرزه کې چیاست الله مال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سمان سیس کے غریبی دا خفا کی.